السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شپې لې 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو کوربایم نیکی هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د مهمو خبرونو سرټکی په کراچۍ کې د افغان کډوالو نیولو او په زور له پاکستان وستلو خلاف یو وار بیا احتجاج شوه. افغان تاجران وای په کراچۍ کې د ایسارو شو کنټینرونو د لیک چارې بازار پیل شي او ملګرو ملتونو ویلي د غزې تر ټولو لوی روغتون کې 291 ناروغان وروسته له هغې پاتې دي چې اسرایلي پوځیانو نور له سیمې وستلي دي. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او په زوره له ملک د ایستل کېدو پر ضد یو وار بیا احتجاج شوه. د نومبر په 13 شوې د دې احتجاج تابع د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې غړې کمیټې کړې و چې د سیاسي ګوندونو غړو، وکیلانو او د بشري حقوقو فعالانو هم پکې برخه واخیسته. دوی د پاکستان په حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو لنیولو او ایستلو د لاس واخلي. د احتجاج یو برخوال ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته ویل
دنیا هر ملک کې زکم زکه غیر قانوني خلک اوسي هغه دې پر تزابطه وي یا خو هغه ملکونو خلک هغه ته شریعت ورکي یا حکومت هغه دې پر د وکیل فسیلیټي ورکي چې هغه خپل کیس مخته کی هغه خلک چې کم 40 سال نه اوسي هغه خلک دې کګړو افغانستان طرف ته نه دې هغه حقوق شته نه دې هغه تپوس ولا څوک شته.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له اولې نیټې د بې اسناده افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د دې هیواد نگران وفاقي حکومت وایي په پاکستان کې داسې هیڅوک بهرنیان نه پرېږدي چې دلته د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري. د کوز جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې د افغانستان لپاره د پاسپورت او ویزې پر شرط پر ضد پر لاتنن پشپګم ورځ دوام لري. احتجاج کوونکي وایي ځنې نورې ستونزې هم لري په کار د حکومت یې ورته حل کړي. د پرلات یو مشر ملک بوبری وزیر د نومبر په 13 مشال لريو ته ویل دوی فیصله کړې ده چې پاسپورت او ویزه به نه مني. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کندي د نومبر په 13 مشال لريو ته ویلي چې د دې سیمې نورې ستونزې هواروي خو د پاسپورت او ویزې شرط پاکستان د کورنیو چارو وزارت لګولې او دوی به عملی کوي. په یاني حال کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لزګونه غړو او پلویانو په چمن کې د احتجاجي پرلت په ملاتړ له هغه خارا تر کوټې پورې لاریون ته په دریم ورځ هم دوام ورکړي. د لاریون ګډونوال نن کوټې ضلع ته ورسېدل او په سړک د کوټې خار په لور اتاک ته دوام ورکړي. وای چې هلته به احتجاجي پرلت پیلوي. لاریونوال د چمن په پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط په خلاف دي او له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو استل غندي او همدارز غوښتنه کوي چې حکومت د پارلیمان د پخوانی غړي علي وزیر په ګډون د غورزنګ اته مشران غړي او فعالان خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر له 20مې رئیس په چمن کې د سیاسي ګوندونو تاجرانو او لغړیانو یا پنډیانو اتحادیې لخوا پرلت الله هم جاری ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غړې خونی یو مشروعي د یوې تګلارې له مکمل کېدو وروسته بعد پاکستان له کراچۍ څخه د افغان سوداګرو خواوشا درې نیم زره ایسار کړل شو کنټینرونو د لیږد بهیر پیلېږي. خان جان له کوزید نومبر په 13 نه وخت مشال لريو ته ویل ممکنه ده چې دا کار څو ورځې وخت واخلي. خونو موړي تر دې مخکې د نومبر په 14 مشال لريو ته ویلي وو چې د دې کنټینرونو د لیږد بهیر به د نومبر په 18 پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې د کراچۍ په بندر کې خواوشا ال دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو خواوشا سلور زره کنټینرونه بند پاتې دي. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په تجارتي تړون کې ځینې بدلونونه راوستل خو افغانستان هغه رد کړی بو. د ملګرو ملتونو یوې ډلې نن وویل چې د غزې تر ټولو لوی روغتون کې 291 ناروغان وروسته له هغې پاتې دي چې اسرایلي پوځیانو نور له سیمې وستلي دي. په پاتې شوو کې داسې 2 ماشومان دي چې په ډېر نازک حالت کې دي، ځینې صدماتو ځپلي ناروغان دي او نور ځینې داسې هم دي چې د ملا د زخمونو له وجې د حرکت توان نه لري. د روغتیا نړیوال تنظیم د وایي د دوی ټیم وتوانېد چې وروسته له هغې د شفا روغتون څخه لیدنه وکړي چې خواوشا 2500 بې ځایه شوي خلک خلک، ناروغان او طبي کارکونکي د ودانۍ څخه ووتل. اسرائیل د اوږدې مودې راهیسې تور لګوي چې حماس د شفا د روغتون دننه او لاندې پراخې قوماندې پوستې ساتي. امریکا او یورپي اتحادیې حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندلې ده. او بل خبر د لوبو د نړۍ، آسټرالیا هند ته په ماتې ورکولو د 50 وریزه کرکټ نړیوال کپ 2023 اتله شوه. نن د هند په احمد آباد ښار کې هند اول بیټنګ وکړ او په ټاکل شو 50 ورونو کې یې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو 260 رنزونه جوړ کړل. د آسټرالیا لوبډلې دا هدف په 23 اوور کې د 4 لوبغاړو په اوټ کېدو پوره کړ. تیر نړیوال کپ په 2019 کال کې شوی و چې انګلستان ګټلی و. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مودې سات خبرونه واوریدل. په روانه غلې کې را سره اوسئ چې د غریپورټونه واوري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو په زور د وستلو پر ضد یو وار بیا احتجاج شوی. احتجاج کوونکي سوای
د دو خلکو دلتا ایجوکیشن خرابېږي، د تمکانګر د خپل روزګار په یو طرف تکي او بیا په دې شدید موسم شې چې افغانستان جو اوس موسم ډېر انتهایی شدید دی.
له پاکستان د ستنېدو پر مهال به اسناد افغان کډوال وای د واپسې لپاره پوره وخت نه دی ورکړل شوی.
کته ټیم درکې چې 2 ساعت 3 ساعت کې کور خالی کا بیا چې تر روان شې دلته بس بیا د شپې د سہولت نشته دی، نو بیا په سرکونو باندې خلک ولاړ وي.
د پاکستان نگران وفاقي حکومت د سپریم کورټ د هغه فیصلې پر ضد اپیل کړی چې پکې په عامو خلکو پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول غیر آئینی ګرځول شوی. د قانوني چارو پوهان په دې اړه سوای
ټیکنیکل گراوند د خپل خسر چې دا ګسر دا بنچ او دا غیر آئینی جوړ شوی، یعنی دا کوم بنچ دا فیصله کړې و دا چیف جسټیس هغه ټیم د اختیار نه درلود چې دا بنچ جوړ کړی و.
او ملګری ملتونه وایي د لسګونو ماشومانو په ګډون تر 290 زیات ناروغان د غزې له یو لوی روغتون څخه په وتلو مجبور شوي. یو شمېر نور کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې دا غړې درته خبري سات لرو. په رپورټونو کې ورزو د سر موضوع ته په خبرونو کې هم واوریدل. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړ شوې کمیټې یو وار بیا احتجاج او حکومت غږ کړی دی چې د هغوی نیول او په زور له ملک ایستل په سمدستي توګه ودروي. دوی پرون ناوخته په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال تور پورې کړ چې د پاکستان امنیتي ادارې نه یوازې بے اسناده کډوال نیسي او باسي، بلکې هغه کډوال هم زوروي چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. دوی د پاکستان د اقلیت د بشري حقوقو سرغړونې وبللې. د سند حکومت تر دې وړاندې دا تورونه رد کړي چې ګني دوی په قانوني توګه میشت کډوال هم زوروي. په دې حق له تفصیل له کراچۍ زمونږ خبريال نیاز علي خان راکوي.
د نومبر په 13 په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره د کډوالو لپاره جوړې جوائنټ اکشن کمیټې تابع کړې وه. مظاهره کوونکو د افغانانو په نیولو او بیرته افغانستان ته په لیږلو پر حکومت سختي نیوکې وکړې. احتجاجی مظاهره کې پختون ژغورنې غورځنګ، ملي جمهوری غورځنګ کوند غړو، مدني فعالو وکیلانو هم ګډون وکړو. د یادې مظاهرې په وخت د ملي جمهوری ګوند د سن مشر محمد شیر مسید بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت دې د افغان کډوالو زورول او په زور بیرته لیږل ودروي.
یو خو دلته کیرټیکر حکومت فیصله نشي کولی او بل په دې ماحول شي بیا د دو خلکو دلته ایجوکیشن خرابېږي، دلته روزګار ته دته مخانګر چې خپل روزګار دې سمیټ کی دې خپل روزګار په یو طرف تکي او بیا په دې شدید موسم شي چې افغانستان جو اوس موسم ډېر انتهایی شدید دی.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر لومبۍ نیټې راهسي پیل کړې ده او تر اوسه لسګونو زر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د بشري حقوقو تنظیمو نو د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د پاکستان نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو ستنولو په پریکړه نیوکې کړي او بیا یې ورڅخه خوختي چې دغه پریکړه دی بیرته واخلي. په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرې په وخت د مظاهرې یو ګډونوال ډاکټر عرفان اشرف بیا مشال لیډیو ته وویل د نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي.
هر دنیا هر ملک کې غیر قانوني خلک اوسي، هغه باضابطہ وی یا خو هغه ملکونو خلق هغې ته شهریت ورکوي یا سکوم دا هغه دپاره د وکیل فیسلټي ورکوي چې هغه خپل کیس مخته کړي یا سکوم دا کم از کم د هغې د بشري حقونو خیال ساتل شي. هغه خلک چې څه کم ډېر سرویلي بې تنویلي دلته څلور چالیس چالیس سال نه اوسي هغه خلک چې دیکګړو افغانستان طرف ته نه دی هغه څه حقوق شته نه دی هغه تپوس والا څوک شته بې سرو سمانۍ کې هغه خلک روان دي.
په کراچۍ کې میشته او په زور لیږل شو افغان کډوالو بیا وار په وار مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې د مدیر هسې میشتو قانوني اسناد لرو خو بیا مو هم پولیس نسی او پیسې رسخه اخلي. هم په دې لړکی په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا د نومبر په 13مه مشال لیډیو ته ویلي پولیس د مدیر هسې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم په سن کې نسی.
دوم نومبر نه چې افغانانو خلاف بیا د چاپ کوم تیسو هغه وخت ډیر اس هغه افغانان هم نیولې شو کارډونه درلو غیر قانوني سره قانوني کسان هم نیولې اوس هم په دغه زندان کې په جیلو کې تقریبا یو نیم سل نه زیات کسان هغه افغانان دي قانوني اسناد لري او بغیر اسناد خو زیات دي.
سید عبدالجبار زیاته کړي په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او زورولو کې څه کمی راغلی دی خو دغه کمپاین ودرېدلی نه دی. په پاکستان کې د سیاسي مذهبي او پښتون ملتپاله ګوندونو تر څنګ د بشري حقونو سازمانونو مدني فعالو د افغان کډوالو په ایستلو په نگرا حکومت سختې نیوکې کړي دي او ویلي د پاکستان نگرا حکومت د دې فیصلې اختیار نه لري چې افغان کډوال په زور بیرته وباسي. د بشري حقونو تنظیمونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو په زور ایستلو پریکړه دې بیرته واخلي. د نومبر په 13مه د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو بندي کول ایستل او زورول دې په سمدستي توګه ودروي. بلخوا د مرګلو ملتونو د اکتوبر په 26مه پر پاکستاني حکومت غږ کړی و چې هغه افغان کډوال دې نو باسي چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده. خو بلخوا د پاکستان نگران حکومت وار په وار ویلي چې د بې اسناد افغان کډوالو له هیواد ایستلو بهیر به دوامدار ساتي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
بیان حال کې د پاکستان د نورو برخو په سیر په پیښور او خواو شاسیمو کې هم د بې اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات روان دي. له پیښور یو شمیر استل کېدونکو افغان کډوالو مشال لیډیو ته ویلي چې پولیس ورپسې د دوی کچا آبادیو ته ورغلي او هم په هغه ورځ د وتلو امر ورته کړی. دوی زیاته کړې چې په دومره چټکۍ د وتلو له وجې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت د نومبر له اولې نیټې نه د بې اسناده بهرنیانو چې زیاتره افغان کډوال دي په زور ایستلو ته دوام ورکړی دی. په دې هکله تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د مرکز یو چارواکي ارشاد خان د نومبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 18مه نیټه تر شپې نه وخته پورې په تورخم دروازه 2399 بې اسناده افغان کډوال افغانستان ته اوړېدلي او دې سره تر اوسه یوازې په تورخم افغانستان ته دا وختو بې اسناده افغان کډوالو میرا 2,30,000 نه پورته شوه او دغه لړۍ دوام لري. د چمن سرحدي چارواکو د وینا تر مخې هلته د چمن له لارې بیا افغانستان ته د اوختو بې اسناد افغان کډوالو شمیره 1,00,000 نه پورته شوې. د پاکستان په مختلفو برخو کې د بې اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل شوي او دوی ته پولیس ویلي چې زر تر زره دې له دې ملکه ووزي. له پېښورالنډ کوتل ته لېږدول شوو ځنې بې اسناد افغان کډوالو د خپلو نومونو نا خستو په شرط مشال او ریډیو سره خپل احساسات او کړهونه شریک کړل.
په ټیم درکې چې 2 ساعت او 3 ساعت کې کور خالی کړ بیا چې تر روان شې دلته بس بیا د شپې د سہولت نشته دی نو بیا په سرکونو باندې خلک ولاړ وي او په سرک باندې شپې کوي نو بیګا مونږ د شپه تیر کړې ته په خدای باور کوو چې په ژوند کې به زما یې نه شي. د سرک باندې پراتو بس یخ نه نه د ماشومان ټول بیماران شو چې مونږ دا غواړو چې بس غیزه نه کړه راشه بس ډایرکټ زی بس ایساری ګنه لار کې ډیر زیات مشکلات دي.
مونږ مونږ ته راغله ابله ورځ یو پرچی مې ته راکړه چې تاسو به د ماښام پورې وځئ. نو مونږ ورته ویلې چې اوس خو مونږ به وځو، نو اوس دا کراکمه دا کرا کوم ځای نه کوو، دا غازی هم جوړ کړی، دا خو یو خرڅون غواړي که نه. په دې خاطر باندې مونږ چې کله د کور د خرڅولو لپاره د خپلې هغه منډې تړلې شروع کړې، په داسې ریټ یې غوښته چې تقریبا کرام پې نه کېده. تقریبا دا کړه بارې دا کس مې کېنولې او دې په غازی باندې غریبۍ کور مونږ په درې نیم لکه روپۍ لګولې وي، ما په 50,000 روپۍ خرڅ کړې ده. دا بس تا ته خو خبره دا کرایه او دا مصرف او دا تک راتک دا تکلیفونه دا څوک نه برداشت کوي.
د خیبر پختونخوا پولیس ویلي چې دوی ته یوازې د بې اسناد افغان کډوالو له دې ملکه د شړلو امر شوی، او چې کوم افغان کډوال پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ لري نو دوی نه وباسي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بې اسناد غیر ملکي وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوی، او په دې کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده، او د نومبر لومړۍ نیټې نه افغانستان ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې. په پاکستان کې میشتو بې اسناده افغان کډوالو کره شمیره نه ده معلومه، خو بیا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشه 4,00,000 رجسټر افغان کډوال او بیا په همدومره شمیره کې نه رجسټره یا بې اسناد افغان کډوال هم پکې شتون لري. همدارنګ د پاکستان وفاقي حکومت ادعا کوي چې د بې اسناد افغان کډوالو شمیره 1,00,000 ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هم دې سره تړلې موضوع کې پاتې کیږو. سپیشل زازی په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعاله وه، خو په کور کې یې د نارینه نه لرلو له وجې مجبوره شوه چې پاکستان ته کډه وکړي. هغه دا وخت په پېښور کې ژوند کوي. سپیشل زازی هغه وخت راکړه شوی و پاکستان ته چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو. واک ته له رسېدو وروسته یې لشپږم ټولګي پورته د جینکو په تعلیم بندیز ولګاوه. د دې ترڅنګ ښځې یې په ډیرو دفترونو کې له کاره هم منع کړي او حجاب یې جبري کړی دی. طالبان دریز لري چې دا هر څه د شریعت په چوکاټ کې په مخ وړي او دا یې داخلي مسلې دي. د دوی په وینا په کار نه ده چې نړیوال پکې کار ولري. زازی او لوڼی وایي نه غواړي چې افغانستان ته لاړ شي ځکه چې هلته به یې راتلونکی نه وي. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد ورسره خبرې کړې دي چې دا وخت یې ژوند څنګه روان دی.
سپیشلی زازی په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعاله وه، نوموړي په کور کې محرم نه لرو او ژوند یې پس د هغې نور هم ګران شو کله چې طالبانو په ښځو بغیر د محرم نه د کور نه په وتلو بندیز ولګو. سپیشلی مجبوره شوه چې د بچو د تعلیم او نفقه تامین کولو لپاره 2 کاله وړاندې پېښور ته کډه شي. نوموړي د خپل هجرت قصه مشال ریډیو ته داسې وکړه:
زه په کور کې نارینه نه لرم او الته چې و د کور نفقه د مونږ په خپل غاړه وه او دوه وړې لونه مې لکه خونځي ته تلل، مکتب ته تلل. نو کله چې طالبان راغلل او مونږه کارونه هم لاړل بند شول، یعنی مونږه نه پریښولو چې خپلو وظیفو ته لاړ شو، او د ما بچي چې تعلیم یې کولو هغه هم په کور کې ناستلې، او یو سلسله نوره مشکلاتو چې هغه د محرم یا نوره مشکلاتو د ښځو دپاره بندیزونه زیات شول. نو زه پاکستان ته راغلم او دلته چې راغلم الحمدلله شکر ده دغه زه خپله هم کار کوم، مشره لور مې هم کار کوي او د دوه وړې لوڼې مې چې دي هغه ما په سکول کې شامل کړلې، مکتب ته ځي.
سپیشلی زازی د خپلې 10 کلنې لور سن ازازی نه ویخته قانچې کړي وو چې هغه د هلکانو غوندې ښکاره شي چې دوی وکولی شي چې د بازار کارونه ترسره کړي. سنا زازی په پېښور کې خوشاله ده ځکه چې هغه کولی شي چې د انجونو غوندې ژوند وکړي، خو د پاکستان د غامر چې اسناد نه لرونکي کډوال دي خپل وطنونو ته ستانه شي اندېښمنه کړې ده. سنا زازی مشال ریډیو ته وویل:
او زه ډېره خوشاله یم ځکه چې زه یو جلکی وانتې ژوند کوی شم او غواړم جلکی وانتې اوسم، او اوس مکتب ته تللی شم، افغانستان کې مکتب ته نه شم. په افغانستان کې خو درس او تعلیم نشته، او هلته جنکه مکتب ته نشي تللی، او دلته ما چې کومې صنفیانې دي هغوی به ډاکټر یا انجینیر یا کوم رشته چې خوښه وي هغه کې ورسي، خو زه به هلته بېتعلیم پاتې
د سپیشلی زازی دوه لور یعنې ښکلا زازی او سنا زازی په پېښور کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی دی، او ویریږي که افغانستان ته واپس ستانه کړل شي نو زده کړې به یې نیمګړې پاتې شي. سنا په پیښور کې د سلورم جماعت زده کوونکی ده او خکلا د نهم جماعت زده کوونکی ده. خکلا زازی د خپل زده کړو په اړه مشال ریډیو ته صداسي ویل،
اوس زدلته درس لکه خپل زړه نه یایم او که مو څوک بیا وسته افغانستان ته والته مونی درس لکه بند کی زه به بیخي لکه رواني لحاظ زه به لکه ډیره وزورېږم.
د پاکستان حکومت امر کړو چې بے اسناد کډوال دی د نومبر د اولی نیټې پورې د پاکستان نه وځي کنه دوی با په زبردستۍ سره وباسل شي. د خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی چارو د وزارت د شمیرو تر مخه په 13 میاشت کې د 200,000 نه زیات افغان کډوال افغانستان ته واپس ستانه شوی. سپیشلی دازه افغانستان ته تلل نه غواړي ځکه چې هلته ژوند د ګواښ سره مخ دی او په تمه ده چې کوم دریم ملک ته لاړ شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو،
د مشال په نوم
په 1 بجه،
د مشال ریډیوي مجله
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په 3 بجو،
سندری جادوګری
په 4:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 5 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان بهرني قرضونه مخ په زیاتېدو دي. د سرکاري شمیرو تر مخه تر اوسه پورې اخیستل شو 143 ارب ډالر پورونو کې تر نیمای زیات یې له چین ترلاسه شوی دي. که څه هم د پاکستان چارواکي وای دا قرضونه لوی مسله نه بلکې د اقتصادي بهترولو لپاره ضروري اقدامات دي، خو سیړونکو فکر کوي چې بهرني پورونه خطرناک حد ته زیات شوی دي. د سیړونکو په خبره د چین اقتصادي پالیسۍ داسې ښایي چې هیوادونه یې په پورونو کې بند کړي او ګټې یې اخیستی دی. آیا پاکستان دا پور پرې کولی شي؟ دوی سره سلارې چارې شته دي. بشیر غواخ په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وایي د چین قرضونه او پانګونه د اندېښنې نه بلکې د هیواد د اقتصاد بهترولو لپاره د ارزښت وړ دي. کاکړ د نومبر په 13مه امریکا غږ سره په مرکه کې د تفصیل ورکولو پرته وویل چې اسلام آباد د چین د څه د پاسه 80 ارب ډالر پور خلاصولو لپاره پلان لري. دوی د بجټ د ملاتړ لپاره موږ ته د چین راکړې پیسې ډېر اهمیت لري. موږ د قرضونو د خلاصولو او اقتصادي بهترۍ لپاره ضروري ګامونه اخیستي او په وړه او لویه کچه مو ځینې اصلاحات کړي دي. چین به دلته خپله پانګونه جاري وساتي ځکه چې هغوی ته د پاکستان د مارکیټ او په سیمه کې د موقعیت اهمیت معلوم دی. دا هم واضح ده چې دوی به موږ هڅوي چې لا ښه امنیت او باثباته سیاسي چاپیریال برابر کړو. موږ لا ور د مخه د بهتر اقتصادي چاپیریال برابرولو لپاره دغه کارونه کوو. چین د پاکستان سره د اقتصادي راهداري پروژه کې 15 ارب ډالر پانګونه کړې ده. د بلوچستان گوادر بندر د دې او د چین د کړې او سړک یا بیلټ اینڈ روډ د پروژې لوی برخه ده. د پاکستان سٹیټ بینک شمیرې ښیي چې چین د دغې پانګونې ترڅنګ پاکستان ته له 2000 کال راهیسې 80.3 ارب ډالر پور هم ورکړی دی. د اقتصادي چارو پوه انور شاه وایي د پاکستاني چارواکو پر داوو سربیره هم هغه ته نه ښکاري چې اسلام آباد دی د پورونو ادا کولو جوګوي. هغه د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې چین د پورونو نه خلاصونکو هیوادونو څخه د څه مودې لپاره بندرونه او کانونه نیولې دي، نو ځکه هغه اندېښنه لري چې ښایي د پاکستان سره هم داسې وشي.
کمرشل قرضې نه داس قرضې اصل نه د دې بیا د چې نه کله ډی یا خو به ورکې یا نه ورکې ویرس کې بلکې به هغه بیا به ټایم بایږي. نو بیا چې څنګه لګه په عام پرسنل لون کې دای چې نه خلک چاته وي ته مار خپل گاڑی راکا یا خپل پټی راکا یا خپل کور راکا. دسی بیا دو دسی سیزنو ڈیمانڈ کولے شی لگا مطلب دار چیر مونگ لبگی سی پیک تا روپ تا دارا تا راکی بلوچستان کے دیر شی مانز دی مانز کی والا منرلز دی.
د پاکستان دولتي بانک د ویپانې تر مخه په ټوله کې دغه هیواد د 2023 کال د جون تر میاشتې پورې 143 ارب ډالر بهرني قرضونه اخیستي دي. دغه قرضونه د چین، سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، امریکا او نړیوال مالی صندوق اخیستل شوي دي. د چین د سیاسي اقتصاد د چارو شنونکي جلال بازوان وایي د غربي هیوادونو پورونه د تر ډیره په سیاسي خود چین هغه په کاروباری راکړه ورکړه ولاړوي. د نوموړي په وینا د اسلام آباد او بیجینګ د ښی دوستۍ دعوی په خپل ځای خو چین بخه مخه هغه لارې لټوي چې څنګه له پاکستان خپل پیسې اصول کړي.
پاکستان ته دغه د قرضې د اخیستو کوم نشه چې لګېدلې ده کوم اډکشن چې ورته شوی دی د دې نه د خلاصي د اقل لاره نشته ده. دا که ته پاکستان مسله ده چې باروینګ اډکټ دی. یو بل مشکل دا چې پاکستان داسې فکر کولو چې دا روپۍ انویسټمنټ چې په پاکستان کې کیږي دا به مونږ ته لکه د مرستو په شکل کې پاتې کیږي لکه امریکایي نه مونږ به غوښتون کې نه وي. بدبختانه په چین کې دا دغه نشته ده. د هغوی سوچ او فکر دا دی چې نه زه به تاسو سره انډیوالي پالم دوستی به هم در سره کوم خو لیکن دا زما سره انډیوالي او دوستی چې کوم ده هغه د پښتو متل ده چې ورورولي به کو خو حساب تر منځه. نو دا کلته یو غلط فهمي په پاکستان کې وجود لري.
د بازوان په وینا په پاکستان کې پر چینایانو بریدونه او سیاسي بي ثباتي د چینایي پروژو د ځنډ سبب کیږي چې لوجه یې د سود لرونکو پورونو حجم زیاتېږي. بے امنی په ځنګړې ډول په بلوچستان کې لوی مسله ده چرته چې له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوچ وسلواله ډلې چین ته د وسایلو د قبضه کوونکو په سترګه ګوري او حمله پرې کوي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د پاکستان نگران وفاقی حکومت د سپریم کورټ د هغه فیصلې خلاف اپیل کړی چې لمخې په پوځي عدالتونو کې په عامو خلکو مقدمه چلول غیر آئینی ګرځول شوې دي. د پاکستان د سلور واړو صوبو نگران حکومتونو هم د دې عدالت د فیصلې خلاف اپیلونه جمع کړي خو د سند صوبې هغه بیا خپل اپیل بیرته اخیسته. تر دې وړاندې د پاکستان سینټ بیا د پوځي عدالتونو په حق کې قراردادونه منظور کړي وو. دا چې د دې اپیلونو اوریدنه به کله کې او په اړه یې د قانوني چارو پوهان څه نظر لري د راشد خټک ریپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان نگران وفاقي حکومت د سپریم کورټ د فیصلې خلاف اپیل کړی د کومې تر مخه چې په پوځي عدالتونو کې په عام خلکو مقدمه چلول غیر قانوني او غیر آئینی ګرځول شوی دی. د سپریم کورټ 15 کسیز بینچ په 13 اکتوبر په خپل مختصره فیصله کې ویلو چې په عام خلکو په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول غیر آئینی دي. د سپریم کورټ تفصیلي فیصله تر اوسه نه ده راغلی. په 9 مې د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو او د ګوند غړو پر تشدد احتجاج کړو چې حکومتي او پوځي ودانۍ او تاسیسات ته پکې زیان حکومت په دې تړاو په 102 کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمه چلولو فیصله کړې وه. خو د حکومت د فیصلې خلاف پخوانی چیف جسټس جواد خواجه د پیپل پارټي یو مشر اعتزاز حسن او نورو په سپریم کورټ کې اپیلونه کړي وو. د سپریم کورټ د 13 اکتوبر د فیصلې نه پس په سینیټ کې یو قرارداد هم د پوځي عدالتونو په حق کې منظور شوی وو. د قرارداد د منظورېدو نه پس د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي په دې اړه جی این این ټی وی ته ویلي وو.
ظاهر ہے اس میں لا میں بہت سارے ایشوز ہیں، لا میکرز کا ہے، پھر پروسیکیوشنز کے ایشو ہیں.
ویسے اور قانون کے ڈیر استنجی دی دا قانون جوڑون کو او استغاثے مسئلے دی زکہ ملزمانو تا خغشن سزاگان اور کول کی لکہ سنگ چ پوزی عدالتونو ور کوي کلا چ پوزی تاسیساتو حملہ او شنو دغه قسم مطمئن کول هم ضروری پچا چ حملہ شوی وی. په پیخور کې د ای پی ایس حمله نه پس د پوزی عدالتونو په برکه زما خپل تجربه هم شته. په بلوچستان کې لسه پخا ترګرو چې مقدمه پر نه چلے دی په پوزی عدالتونو کې د هوای د مقدمه وردنه وشو سزاگان ور کول شي او امنیت هم خشو
نوڈر میں فرق بھی پڑا.
د وفاقي حکومت د اپیل نه وړاندې صوبایي حکومتونو هم د سپریم کورټ ته فیصلې خلاف اپیلونه کړي وو. خو د سند صوبایي حکومت د ویان د اعلان تر مخه دوی د اپیل بیرته اخیسته دي. د سند حکومت د پریکړې په اړه د اسپال په ځواب کې په اسلام آباد کې د ډان روز پاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال له دوی ته وویل
کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ دو تین ماہ کی جو ہے
نسیم نگران وزیر اعلیٰ مناسب ہونا کرنا چاہیے سو میاشت حکومت کے دوران کے جان متنازع کری ہوئی دا ہم وہ صوبائی کابینہ دا اپیل منظوری نہ دور کرے بل نگران حکومت اور رزنے چارو دا پارائی دا اپیل کول دا خغا کار نہ دے بل خبر دارا چھ سندھ سپریم کورٹ تا فیصلے نہ متاثر شوی ہم نہ دے لیکن چھ پسند کی پوزی عدالتوں نشتا
سندھ تو اگریب نہیں ہے کیونکہ سندھ میں تو ملٹری کورٹس ہی نہیں ہے.
د وفاقي او صوبایي حکومتونو د اپیلونو په هکله قانون پوهان و چې د اوریدنې لپاره جوړېدونکي بینچ او د سپریم کورټ د 13 اکتوبر تفصیلي فیصله جاري کېدو نه پس په دې خبره کول اسان وي. په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ په دې اړه د مشال راډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
اوس په دا کتل وی چې د دې شپږ ممبران بنچ جوړیږي او دغه جوړیږي یا دریم غټ جوړی قاضي فیض صاحب خپل برخه جوړیږي کنه جوړیږي دا به ډیر مهم او بل خبردار چې دوی دا یو پلی اخستی ده ټیکنیکل گراوند دا پلی اخستی چې دا سر دا بنچ او دا غیر عیني جوړ شوی یعنی دا کوم بنچ دا فیصله کړی و دا چیف جسټیس هغه ټیم د اختیار نه درلودي چې دا بنچ جوړ کړی وای نو دغه ټیکنیکل گراوند د فردا بنیاد باندې اکسپټیدل شي او کېدل شي پر دغه بنیاد باندې دغه عدالتي فیصله چې دغه شي
دونه ورده چې د پوځي عدالتونو خلاف فیصله ورکوونکي بنچ کې شامل جدان سمو د وړاندې د پوځي عدالتونو په حق کې وو. دوی د پېښور هایکورټ ته خاغه چیف جسټس وقار سیټ خاغه فیصله هم معطله کړې وه چې د پوځي عدالتونو لخوا عامو خلکو ته ورکړل شوې سزاګانو خلاف یې اورولې وه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او په زور له ملکه د ایستل کېدو پر ضد یو وار بیا احتجاج شوی. د نومبر په 13 شوي د دې احتجاج تابعا د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټې کړې وه چې د سیاسي ګوندونو غړو، وکیلانو، د بشري حقوقو فعالانو هم پکې برخه واخیسته. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له اولې نیټې راهیسې د بې اسناده بهرنیانو ایستلو ته دوام ورکړی چې زیاتره یې افغان کډوال دي. د کوز جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې د افغانستان لپاره د پاسپورت او ویزې پر ضد پرلت نن په شپږم ورځ هم دوام لري. بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان ضلع انتظامیه وایي د پاسپورت او ویزې شرط د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لګولې او دوی به یې عملي کوي. په عین حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه غړو او پلویانو په چمن کې د احتجاجي پرلت په ملاتړ هغه اخاره تر کوټې پورې لاریون ته په درېم ورځ هم دوام ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر له 20 راهیسې په چمن کې د سیاسي ګوندونو، تاجرانو او پنډیانو اتحادیه لخوا پرلت هم دوام لري. دوی د افغانستان لپاره په تاګ راتګ د ویزې او پاسپورت شرط نه مني. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې یو مشر وایي دی به تګلارې له مکمل کېدو وروسته به د پاکستان له کراچۍ څخه د افغان سوداګرو خواوشا 3,500 ایسار کړل شو کنټینرونو د لیږد بهیر پیلېږي. د یادونې ده چې د کراچۍ په بندر کې خواوشا له 3 میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو خواوشا 4,000 کنټینرونه بند پاتې دي. او د ملګرو ملتونو یوې ډلې نن وویل چې د غزې تر ټولو لوی روغتون کې 291 ناروغان وروسته له هغې پاتې دي چې اسرایلي پوځیانو نور له سیمې ویستلي. اسرایل د اوږدې مودې راهیسې تور لګوي چې حماس د شفا د روغتون دننه او لاندې پراخې قوماندې پوستې ساتي. امریکا او یورپي اتحادیه حماس یوه ترهګره ډله پیژندلې ده. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو د نړیوالو ریپورتونو په لور. د ملګرو ملتونو یو ډله وایي د لسګونو ماشومان په ګډون تر 290 زیات ناروغان د غزې له یو لوی روغتون وتلو ته مجبور شوي دي. په غزه کې د روانې جګړې یو نیمه میاشت پوره شوې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر وایي د اسرائیل او فلسطین افراطي ډلې له جګړې وروسته باید غزې تړانګه د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي. بلخوا د جرمني وزیر اعظم خپل اسرائیلی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې په غزه کې د بشري اوربان غوښتنه کړې ده. په دې حکله تفصيل د صالح محمد صالح ریپورت کې اورو.
په غزه تړنګه کې د جګړې په دوام د ملګرو ملتونو یوې ډلې نن یکشنبه اعلان وکړ چې 291 ناروغان د غزه له تر ټولو لوی روغتون څخه ووتل. د دې ډلې په خبره په ایستل سو ناروغانو کې 2 ماشومان هم شامل دي چې په ډیر بد روغتیایي وضعیت کې دي. په دغو سلګونو کسانو کې داسې وګړي هم شته چې تروما یا شدید ټپونه لري یا هم داسې ناروغان دي چې ملاوی یا چپی سوي او سم حرکت نسی کولی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې یو ټیم وروسته له هغې وکولی سول د الشفا په نوم روغتون د یو ساعت لپاره وګوري چې شاوخوا 2500 بېکوره سوي کسان، ناروغان او روغتیایي کارکوونکي له دې روغتون څخه د شنبه پر سهار ووتل. د دې سازمان په وینا 25 روغتیایي کارکوونکي د ناروغانو تر څنګ پاتې دي. اسرائیل ادعا کړې چې تر دې روغتون لاندې د حماس افراطي ډلې د سوق او ادارې مرکز ته هغه ادعا چې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په وینا حماس ډله او د روغتون کارکوونکي ردوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ له جګړې وروسته باید غزې تړانګه د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول سي. بایدن په هغه مقاله کې چې واشنگتن پوسټ رسپانې پرون شنبه خبره کړې ویلي، په داسل کې چې د سولې لپاره هڅه کوي، غزې تړانګه او لویدیځ غاړه باید تر یو واحد جوړښت لاندې او په نهایت کې د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول سي. بلخوا د جرمني صدر اعظم اولف شولتس له خپل اسرائیلي سیال بنیامین نتانیاهو سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې په غزې تړانګه کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. د جرمني د حکومت مرستیال ویاندې کریستیان هوفمن پرون شنبه په برلین کې ویلي، صدر اعظم شولتس په غزې تړانګه کې د خلکو د بشري وضعیت د بهتري پر ارزښت ټینګار وکړ. د جرمني خبري اجنس د خبر له مخې په دې ټلیفوني تماس کې شولتس د اسرائیل خلکو سره د جرمني پر پیوستون هم ټینګار وکړ. اخوا د ایران یو مخکښ سیاستوال پرون شنبه خبرداری ورکړ چې ایران باید د غزې تړانګې په جګړه کې شکیل نسی. غلام علي حداد عادل په تهران کې اعتماد ورسپنې ته په خبرو کې ویلي، په ایران کې هغه کسان چې غواړي د غزې په جګړه کې شکیل سي باید وپوهیږي چې دا هغه څه دي چې د پوینه په خپل د اسرائیل رژیم غواړي. حداد عادل زیاته کړه چې په دې جګړه کې د ایران ګډون به د امریکا له متحده ایالاتونو سره د جګړې سبب سي او په داسې جګړه کې به اسرائیل په خوندي اړخ کې وي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي چې د اسرائیلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 2300 ته رسیدلی دی. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپلې حملې وروسته له هغې زیاتې کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یرغمل کړل.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د مشال رادیو خبرونه کې ورته یو بل ریپورت ته د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په دغه هیواد کې په آزاد رسنیو فشارونه نور هم زیات شوې دي. دغه تنظیم په خپل شپږ میاشتنی ریپورت کې ویلي په افغانستان کې په خپل سری ډول د خبريالانو نیول هم زیات شوې دي. ځینې تنظیمونه وایي په افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت تر هغه څه چې په ریپورتونو کې خول کیږي زیات کړکېچن دي. په دې هکله تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې اورو.
د افغانستان د خبريالانو مرکز یا اي اف جي سي وي په افغانستان کې پر آزاد رسنیو د طالبانو د حکومت فشارونه زیات سي وي دي. دغه مرکز پرون په خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي په دې موده کې د رسنیو کاري محتوا هم بدله سوي او د خبريالانو د نیولو پیښې هم زیات سي وي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په وینا یوازې په ولایتونو کې نه بلکې کابل کې هم د آزاد رسنیو عادي بهیر ګډوډ شوی او د آزادو یا هم تحقیقاتي راپورونو او چلنجونکو پروګرامونو جوړول د محدودیتونو له کبله ختم سوي دي. د خبريالانو دغه مرکز وایي پر آزادو مطبوعاتو فشارونه د دې سبب سوي چې دغه رسنۍ یوازې پر انسان دوستانه پیښو، بشري مرستو یا هم تعلیمي پروګرامونو زیات تمرکز وکړي، داسې محتوا چې د طالبانو د تایید وړ وي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسلم پوښتي طالبانو په خپل ځباندې دوه کلن واکمنۍ کې ولی پر آزادو خبريالانو او رسنیو فشارونه زیات کړي دي.
ځکه چې د طالبانو اداره غواړي چې د افغانستان رسنۍ او ژورنالستان هم دغه سي رول ادا کړي لکه څنګه چې په ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان یا په ځینې نورو هیوادونو کې چلته د رسنیو د ازادۍ محدودیت دی. دوی هم غواړي دغه محدودیت په افغانستان کې پلی کړي. د دوی پالیسي دغسې ده چې یوازې ازادې رسنۍ باید د ملي راډیو ټلویزیون په څیر باندې د دولتي دستګاه خبرونه خپاره کړي او هغه څه چې ملي امنیتي غواړي یا وزارت داخله غواړي هغه خبرونه خپاره شي، چې په دې اساس باندې په خبريالانو په رسنیو باندې فشارونه دوامدار دي او ورځ تر بلې زیاتېږي.
بلخوا د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نئی مشر ظریف کریمی وایي په افغانستان کې د آزاد رسنیو فعالیت ورځ په ورځ زیانمنېږي.
فعالیت رسانه های آزاد، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و
په افغانستان کې تر سیاسي بدلونونو وروسته د آزاد رسنیو فعالیت د بیان آزادی اطلاعاتو ته لاسرسی او رسنیز کار له خنډ سره مخامخ شو. د بد مرغه هر ورځ د بیان د آزادی اطلاعاتو ترلاسه کولو او انتقاد د حق د خرابېدو شاهدان یو.
د افغانستان د خبرلانو مرکز په راپور کې ویل سوي چې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبرلانو له آزادیو د سرغړونې لږ تر لږه 15 اویا پیښې ثبت سوي چې په هغو کې د خبرلانو د نیولو 33 پیښې او د ګواښلو 24 پیښې شاملې دي. د راپور له مخې د خبرلانو د نیولو ټول اقدامات د طالبانو د استخباراتو لخوا سوي او د خبرلانو یا هم رسنیو په ګواښلو کې د استخباراتو ترڅنګ د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت او د امر بالمعروف وزارت شامل دي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 201 رسنۍ تړل سوي دي او له 1,850 رسنیزو کارکوونکو څخه یوازې 4,500 کار کوي. د طالبانو ویاندویانو مخکې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو علت د دوی مالي ستونزې بللې وې. د افغانستان د خبرلانو مرکز ویلي پر آزاد رسنیو او خبرلانو لګول سوي محدودیتونه د دوی له قانوني حق سرغړونه ده چې نه یوازې ګټه نه کوي بلکې د هیواد پر اطلاع رسونې او پرمختګ ناوړه اغیز کوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي د خیبر پښتونخوا په سواد کې پولیسو د هغو خلکو خلاف اقداماتو لړۍ تیز کړې ده چې د اتلس کلونو نه په کم عمره الکانو سیګریټ خرڅوي. پولیس وایي دوی د هغو ټولو دکاندارانو خلاف له قانون سره سمه کاروي کوي چې په دې کار کې ښکیل وموندل شي. ځایي خلک د دې ګام هرکلی کوي او وایي چې نه یوازې د کم عمرو لخوا د سیګریټو اسکل تاواني دي بلکې د کور مشران هم په خپلو ماشومانو دې له دکانونو سیګریټ نه ورغواړي. مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورٹ لري.
د سواد پولیس مشر ڈی پی او شفیع الله ګنڈاپور ټوله ضلع کې سلیش تاڼو او گشتونکو پولیسو ته احکامات جاری کړي چې کوم دکاندار د اتلسو کالونو کم عمر ماشومانو باندې سیګریټ خرڅوي د هغوی په ضد قانوني کاروایي وکړي. پولیس مشر خبریالانو سره خبرو کې وویل چې کال 2002 کې جوړ کړی شوی قانون مطابق په کم عمر ماشومانو سیګریټ خرڅول جرم دی.
دا مزرسیت شیونه چې کم دی دا نشاور چکم سی نیکوٹین دی سیگریٹ دی چدا په دوی باندې هرگز هرگز د خرڅولو دا غلطی دوی ونه کی کنه دوی خلاف با ز لازمن ډیفینیټلی به زکارونی کاروای کوم او ان شاء الله جنوینی کمیونټی چکم ادا اب په دیسه لبا سره ودریږي. دا قانون چکم دی دا صرف اور صرف 18 سال نه کم عمر باندې چدی دا خرڅول کی اغه د پاره بدا لاگو کیږي ان شاء الله.
د سواد سیدو شریف دکاندار محمد غفار وای چې دوی د وړاندې نه ماشومانو ته سیګریټ نه ورکوي ځکه چې د سیګریټ جوړونکو کمپنیانو هم دغه هدایت دوی ته جاری کړي خو باز دکانداران ماشومانو ته سیګریټ ورکوي.
ماشومان اجازه اکثر وای یاره روډ لوړم یا دار لوړم یا نکړ لوړم نو موږ ته یاره هغه خبره راوړي کنه خبري نو ماشومان له موږ سیګریټ نه ورکوي. ذات مې بل بچی ورکړو سبا ما بچې بل دکان ته شي هغه هم ورکولای شي. بیا سیګریټ څخه شي خونه نه سیګریټ خشه لري سره یاره وړو لور کیږي کی نو خو خبره نه ده
تاسو خرڅو یا غلې
ها خرڅول جدا خبره ده خو لوی راځي دا کول ورکول دی هغه عادت یو خو خلک اکثر دي لوی ته مو یاره اس کوم دا خشه نه لري بده سیته باندې نقصان هم مالی نقصان دي هم جاني نقصان دي هر طرف نقصان دي نو خو خبره نه نه چې نس کی نو خو خبره ده.
د سواد سید شریف روغتون میډیکل افسر ډاکټر نجیب الله وای چې د سروې مطابق ټول پاکستان کې 20% خلک سیګریټ استعمالوي په دغه کې 9% خزي شامل دي. په پاکستان کې 15% مړو کې د سیګریټ استعمالون کې وي د سیګریټ نه یو شمېر ناروغي ولاړی کی
موزر سرزر خبرې وکونو کینسر په وجود کې د خولي د کینسر نه والا د غټ کولمې د کینسر پوری ده مېدې د کینسر پوری ده د چيده د کاسکې سینې بیماریانې لګي د زړه بیماریانې لګي د فالج بیماری چې دغه انسان ته لګي بلکې ایون شوګر چې دغه انسان ته سیګریټ ته رسېږي او غاخون مسلې چې هغه ندی سیګریټ تر اسه لګي زم زم خدای میرا سو په دفتر کې ناسي کې بغاړي کې ناسي کې بپار کې ناسي خو سیګریټ په لګولې او دا په دې ماشومان باندې دې غلط اثر چیرې دا پرې باسي د ډی پی او سره چې کوم قدم مغستې دی زه خو هم د پکار دا ده چې حکومت پاکستان په ټول پاکستان کې نافذ کی او زم چې ایون دا زره هم وکړي چې په پبلک سپیسز کې چې کوم خلک سیګریټس کې پاغه باندې هم
د سوات پولیس وایي چې کال 2002 کې د پاکستان قانون مطابق په ماشومانو سیګریټ خرڅول جرم ګرځولای شوی. د قانون اتمې ماده تر سوري لاندې کوم دکاندار چې هم په ماشوم سیګریټ خرڅ کړي هغه به 15,000 روپۍ جرمانه کیږي. که دغه عمل دوباره دکاندار وکړي نو 1,00,000 روپۍ جرمانه او 3 میاشتې قید ورته ورکولای کیدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل ریپورت ته د پاکستان د وچو میوو کاروبار کوونکو اتحادیه وایي د افغانستان سره په پوله په سرحدي دروازو د زیاتو ټیکسونو او کسٹم ډیوټۍ له وجې په پاکستان کې د وچو میوو کاروبار ته سخت تاوان اوښتی دی. د دوی په وینا په پاکستان کې دا کاروبار تر 80% پورې اغیزمن شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت په افغان ترانزیت ټریډ لوازنامه کې په 200 شیانو بندیزونه ولګول چې پکې وچې میوې هم شامل دي. نور حال له مجید بابا راوړو.
د پاکستان د وچو میوو د کاروباریانو اتحادیه وایي چې د افغانستان سره په تجارت د یو شمیر نوو مالیو له امله د وچو میوو 80% کاروبار ختم شوی دی. د نومبر پر 18 مشال لیډیو سره په خبرو کې د آل پاکستان ډرای فروټ اسوسیشن مرکزی جنرل سیکرټری سید عمر الحسن وویل چې په افغان ترانزیت ټریډ لوازنامه کې تازه بدلون او په پوله د زیاتې کسٹم ډیوټۍ او ټیکسونو له امله قانوني کاروبار ډیر زیات کم شوی دی.
د وچو میوو درآمد تر 80% کم شوی دی. مخکې به چې د 100 روپو کاروبار کېده اوس هغه په مشکله 1.5% پاتې دی. وچه میوه لکه انځر، بادام او ګڼ شمېر نورې میوې افغانستان نه راځي. داسې پسته ټوله د ایران نه درآمد کېږي، کاجو د ویتنام او هند نه راځي. نو دا ټولې میوې به د افغان ترانزیت ټریډ په ذریعه د بندر عباس او بیا به د تورخم او چمن له لارې پاکستان ته درآمد کېدې. اوس د نورو مالیو له امله که تاسو د کراچۍ د کسٹم نه تپوسو کې نو هیڅ چا وچه میوه نه ده درآمد کړې، خو د کراچۍ او د ملک ټول بازارونه د وچې میوې نه ډک دي. دا ټول د قاچاق مال دی.
د پاکستان نگران وفاقی حکومت د اکتوبر په 14 د افغان ترانزیت ټریډ په تړون کې په ګڼ شمیر واردونکو توکو د 10% نه زیاته انتظامی خرچه او داراز د افغان ترانزیت ټریډ په نامه توکي افغانستان کې خپل اخیری منزل ته رسیدو پورې د نغدو پیسو د ضمانتونو پاکستانی بانکونو سره ایښودل شامل کړي. خو په کوټه کې د وچې میوې د درآمد او برآمد یوې کمپنۍ سلیم ټریډرز مشر سلیم شهزاد وایي چې د نوو سرحدي قوانینو او د افغانانو د ویشتو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاروبار کوونکو ترمنځ باور ورځ تر بلې کمیږي.
ذاتی کاروبار مې خو ډېر اثر پرې وچې دی. اوس لکه زه یو افغانستان والا سړی و چې زه هغه مې ټرسټ کوم او دلته چې پاکستان دا خبرې وکړي چې بای دا دلته نه روان دي نو زما هغه ټرسټ کمیږي لګیا دی. بیا به کوم افغاني سړی چې په ما منځ ټرسټ کوو چې دا پاکستانی دی هغه به مال زما په چې دی ټرسټینګ منځ مال راکو یا زما انویسټمنټ 10 کروڑ هغه به مال د 40 کروڑ مال راکو اوس هغه انویسټمنټ او ټرسټمنټ هغه کم شوی دی. هغه نه هغه سره زموږ مال هم کم شوی دی، هغه سره زموږ کاروبار هم کم شوی دی، هغه سره زما ان هم کم شوی دی، اوټ هم کم شوی دی.
د پاکستان د وچو میوو د اتحادیې په خبره 80% وچې میوې لکه بادام، پسته، کاجو، غوزان، کوپرا، کشمش، چلغوزي، ممپلی، چڼې د افغانستان نه پاکستان ته درآمد کیږي او بیا د پاکستان نه نورو هیوادونو ته هم استول کیږي. خو د پېښور د وچو میوو د کاروباریانو اتحادیه وایي چې په اشرف روډ د وچو میوو تر 500 هولسیل دوکانونه وو چې پکې اوس 200 دوکانونه پاتې دي.
بارډر بند دی، بالکل سوداګان نه راځي. او چې دینو زموږ پاکستان چې کم دی کسٹم او ټیکس دومره زیات کړی دی کر یعنی دومره زیات یې رجی دا 2015 خبره ده کوم 6-12 روپۍ پورې فی کلو په دې باندې کړی وه او کسٹم اوس چې کم دی جی دا تقریبا 140-200 روپو پورې فی کلو شوه. نو دومره د 2015 وګورئ، 2023 وګورئ، 200 روپۍ چې کم دی 190-180 روپے پسی کلو باندھ دا کرئی چکم دے کسٹم ہوتے اور دا بڑا اوشی جی بالکل پخت میں دو دیا تورخم باندھے دا وانا باندھے غلام خان باندھے چمن باندھے ددی دے سمرا بارڈر سیدھی جی پاکستان تا پدے لارو بدا سودا گا نراس لے
د پاکستان د ټریډ ډیولپمنټ اتارټي د شمیرو لمخه پاکستان په 2023 میلادي کال کې سده پاسه د 15 میلیونو ډالرو وچه میوه درآمد کړې و چې دا په نړۍ کې پاکستان د وچو میوو د واردونکو لسم لوی هیواد جوړوي خو پاکستان بیا چین اټلی اردن او د منځني ختیځ هیوادونو ته په 2023 میلادي کال کې د 15 میلیونو ډالرو وچه میوه برآمد کړې ده
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د مشال رادیو خبرونه دي د نومبر په 13مه د پېښور په ایډوارډس کالج کې د پښتونخوا رنگونه په نوم یو ورځنی کلتوري میله وشوه. په میله کې د کالج ګڼ شمېر زده کوونکو ګډون وکړ چې ځینو یې د سیمې روایتي جامې او خواړه نندارې ته وړاندې کړل. په میله کې ځایي هنرمندانو سندرې ویلې او زده کوونکو ورته اترونه وکړل. تفصیل د عظمت ریشا رپورټ کې ورو.
دا نومبر په 13مه پېښور ایډوارډس کالج کې د پښتونخوا رنگونو په نوم یو ورځنی کلتوري میله ترسره شوه. میله د ایډوارډس کالج د پښتو ټولنې راجوړه کړې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا کلتوري خوراکي جامې او نور شیان د نندارې لپاره ایښودي وو. میله کې زده کوونکو په لاس جوړ شیان او د خیبر پښتونخوا د سیلګری د ځایونو عکسونه هم لګولي وو. د ایډوارډس کالج زده کوونکی صلاح الدین مشال ریډیو ته وویل چې د سټال مقصد یې کتونکو ته د باجاوړ د ځایي شیانو په اړه پوهاوی ورکول وو.
زمون سره نفرایډوم په دې کې شته دی، زمون سره پکې رایس چکن دی، چاولو دا زمون د باجاوړ پیداوار دی، خپل چاولې دی، اغم دی، زمون سره پکې دلته کې د انډو الواشته دی او زمون سره پکې ټول نه ډېر بیسټ سوکړکو کم چې په تنور باندې پخېږي هغه سوکړکو زمون سشتری کم چې په تبخی باندې پخېږي سوکړک آغم زمون سشتری سو د پکوړو په شکل کې.
د کالج د انتظامی په وینا چې د میلی مقصد په کالج کې د مختلفو صوبو زده کوونکو او خلکو ته د خیبر پښتونخوا د مختلفو علاقو د کلتور په اړه پوهاوی ورکولو. د کالج زده کوونکي او د میلی یو انتظام کوونکی محنور اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې کلتوري میله کې نه یوازې د پښتون بلکې د پنجاب، بلوچستان، چترال او نورو علاقو کلتور هم وړاندې کړی شوی دی.
د دې ورځ د لمانځلو مقصد د امن پیغام دی چې پښتون قوم ته د کله هم د جنگجو په نظر ونه کتل شي، ځکه چې یو پښتون قوم خو چې کومې علاقې سره هم تعلق ساتي، یو خپل کلتور او یو خپل تاریخ لري.
میلې ته راغلی عقیلا خان مشال ریډیو ته وویل چې داسې کلتوري میلې کول د وخت ضرورت دی چې ځوانان ته د خپل کلتور او تاریخ په اړه پوهاوی ملاويږي.
نه صرف د پښتنو بلکې د هر چې د خلک کلتور سره تړلي خلک راغلي دي دلته او ګوري، نو دا ډېره ښه خبره چې نړۍ یا قام د یو بل د کلتور نه خبر شي او یو بل اوپیچني. پرمختګ چې کیږي نو هغه به عمد کلتور سره کیږي، پرمختګ چې کیږي نو هغه به عمد خپلې ژبې سره کیږي، او د خپلې ژبې نه بغیر سوچ هم ممکن نه دی او پرمختګ هم ممکن نه دی.
د میلی په پای کې د زده کوونکو لپاره د موسیقۍ تادیه هم شوې وه چې پکې د پښتو سندرغاړي احمد ګل استاد او نور هنرمندانو سندرې وویلې. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تکدی کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د نړۍ د نورو برخو په سیر په پاکستان کې هم هر کال د نومبر په 19مه د تشناب یا ټایلټ نړیواله ورځ مانځل کیږي. د دې ورځې د مانځلو مقصد دا دی چې د ټایلټ د ارزښت په اړه په خلکو کې عامه پوهاوی زیات کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صحت محکمې په وینا د هیواد د ټولې آبادۍ یوازې 10% خلک ټایلټ لري. ډاکټران وایي د ټایلټونو د کمی یا نشتوالي له وجې نه یوازې په ټولنه کې ناپاکي زیاتوي بلکې د ګڼو ناروغیو خورېدو سبب هم ګرځي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې اړه دا رپورټ برابر کړی.
نن د نړۍ د نورو برخو په ډول په پاکستان کې هم د تشناب نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې موخه په اولس کې نه یوازې د تشناب د کارونې او پاکۍ ترڅنګ د شارو سره سره په کلیوالو سیمو کې هم د تشناب د اهمیت په اړه په خلکو کې پوهنه راوستل دي. د یو شمېرې له مخې د پاکستان په څلور واړو صوبو کې په سلو کې 10 خلک داسې دي چې هغه د تشناب اساني یا سهولت نه لري. بیا په خاصه توګه د هیواد په غټ شارو کې د 19 لپاره عمومي تشنابونه ډېر کم دي. په دې اړه په کوټه کې د خیر شګړې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې سحر مشر ودود ترین راته وویل چې د انګریز په وخت کې جوړ شوي زیاتره تشنابونه یا پبلک ټوایلټونه اوس قبضه شوي دي او کوم پاته دی هغه به د شارولۍ لخوا بند پاته دی.
د کوټي په شار کې دننه ځانانو ته کم د ټوایلیټ مسلې چورپی شي دي. په کوټي کې دننه مطلب دا وایي د شارو پبلک ټوایلیټس په والا باندې چې د آبادی په بنیاد باندې کچیر د نور شارو سره کمپریشن دی لکړې وای شاید کوټه د ګردو شارو سجدا په مخ ولا چې سونی مطلب آبادی وړ او هغه په بنیاد باندې سونی مطلب پبلک ټوایلیټس ولې د بده مرغ دارنګ وسولې چې په ادارو کې دننه هم او بیا مطلب سیاسي ګوندونو هم سر اقتدار را لے او ډیر دارنګ زاینه ولې په دې کې کم ټوایلټونه ولې دا استه استه چې دغه خلکو ته لاټې دل تواغه چې دغه خپل دکانونه جوړولې خالي چې د پرنس روډ واخ په دې بندرې ولې او اوس یو هم نسته مطلب څوک د چوټ دکان جوړ شي څوک چې دغه کوکا جوړ وسول څوک څنګه دی.
د تشنابو د نشټوال لا ملک یو اړخت نارینه شاریان په مشکل کې دی. نو بل په لو ته هغه مېرمنې څوک چې د کور څخه بار کار کوي یا بازارو ته د سودا لپاره دي دغه لپاره هم د تشناب ستونزه ډیره زیاته ده. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د کوټي نامتو د روغتیا زنانه کارپو ډاکټر عائشه صدیقه وویل چې ټول ورځ په مسانه کې د بولو د درولو څخه بیلابیل ناروغۍ رامنځته کیږي.
دا زموږ شیزي زنانی چې دی هغه په بازار کې ګرځي خوران شاپینګ کوي یا د کور سودا ده یا بل شی دی او کور ته چولاړ سی وذ فل بلډر نو دا بولې چې دوی ټینګ کړي په دا کې چې دی دا بکټیریا جراثیم چې دی هغه الته ودرېږي لکه پر چت باندې چې اوبه ولاړي یا یو پکړی کې اوبه ولاړي ولاړي نو دغه تراز دا بولی کا مسانه کې تر ډیره پوری پرتی نو دا داسه چې دی انفیکشن پھیلاویږي دا بلډر چې فلی کا بلډر نه کې خالی دا زموږ بلډر چې دی هغه ډی سنسټایز سی بیا مسانی تم نقصان ورسیږي.
دلته ډیره کار په هان په دې باور دي چې د بل مرغه د سیاسي مشرام ترڅنګ د شارولۍ ټاکل سو نمائندگان هم کله هم په شارو کې د تشنابو د کمی ستونزه په پام کې نه ده نیولې. په دې ترڅ کې بغور سو د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څنګه و مشر ابيب طاهر اډوکیټ ته
د دوی پروفیټ ټو انکم فائدہ دغه شیان کې نشته. نو یو ټوایلیټ چې جوړي 2-3 لک روپی کې جوړ شي یو روډ جوړي 2-3 کروڑ روپی کې جوړي جلته کمیشنان ډیر دي نو بیا دویم سنس نه لري اپروچ نشته. دا زموږ پارلیمنٹرینز کی راضی یا دا میونسپل خلکسان چې راضی ظاهرن خو نو دی ایجوکیټډ ځان ته وایي لیکن د دوی اپروچ ان ایجوکیټډ ان سیولایز کسان رنگ دي. نو دا یو ډیر امپورټنٹ شی دی. زموږ سرکاری ادارې او سیکریٹریٹ کے خواتین فیمیل زپارہ گھر سرا ٹوائلٹ نستا نو درنگ نور ادارے دی تھانے دی ہاسپٹلس کی دنا صحیح فیسلٹیز نستا ٹوائلٹس کا گورنمنٹ باید کی دغ شہ باندھی توجہ اور کی.
لیکن د کوٹی د شرولی پخوانی ناظم عبدل کہار خان ودان بیا زیاد اکڑا چدوی پخپل وقت کی د قبضہ سو سرکاری تشنابو د خلاصون په خاطر جن قانونی گامونه پورته کړي وو. دد په خبره چې دوی د وخت د ختمېدو لامل پاغه کار کې بری ونه مندي.
نن چې آبادی دونه زیات سي 15 لک آبادی ده مطلب موږ په کوټ ښار کې 15 لس ټایلټ نه لرو. زه چې ناظم شوم نو ما یو غټ قدم دا واخیست ټول هغه مځکې چې هغه د ټایلټ دپاره ده دې یو قانون دا دی چې د ټایلټ دپاره یا د اسینشل سرویس دپاره چې کوم مځکه میونسپل کارپوریشن ته یي هغه د پاکستان پریزیدنت هم چاته نشه لاټوالی. نو بیا ما داسې یو قانون پاس کی، بیا مې وګور تواساوي سرور هر څوک سیالټمنټ سوې د بلډینګ پرزنت لګیدل دي، پلانا پر لګیدل دي، دا اسنشل سرویس دي، دا نس کېدلای. نو دا ټول کینسل دي. نو په دې کې موږ یو د کینسل کېدو موږ په هغه وخت کې اډر وکړي.
دلته زیاتره کارپوهان دا هم وایي چې د حکومت لومړی او بنیادی ذمہداري ده چې نه یوازې په خواني تشنابونو د ولس لپاره خلاص کړي، بلکې په نو آبادو کې هم ولسی تشنابونه مهم وګرځوي. په دې اړه به غوښو په کوټه کې ونامتو خبریال سید علي شاته.
لبد مرغه په کوټه شهر کې چې چیرې هم د انګریز د وخت څخه کم ټوایلټس وو، هغه چې دی پر هغه باندې قبضه وسپله، پر هغه باندې پلازې جوړې سپلې، او د خلکو د ضرورتو هیڅ هم خیال نه دی ساتلې. یعنی په شهر کې داسې ځای نشته چې خلک ورسي. او بیا تر ټولو غټه المیا دا ده په بلوچستان کې چې کم سرکاري اعداد او شمار دي، د دې مطابق په ولس سوا شزینه چې کم سکولونه دي، ګرل سکولز دي، په دې کې ټوایلټ نشته. اوس ته ماته راوښه یو اړ چې کم د تعلیم کچه ده، شزینه هغه خیدره کما ده. اوس نارینه خو به وزي ووزي، زنانه به څه کیز مش پټوله نه کید. په عربور په راځي د خرچيږي، کم اس کم د ټایلټس کې جوړ کړی وای.
د کوټې د شهر د قبضسو عوامي تشنابو په اړه مچکله د کوټې د شهرولۍ د مرستيال افسر انور لیډي سره تماس ونیوي، نو هغه د خبره تایید کړه چې د قبضسو تشنابو لپاره نه هیواز په عدالتو کې کیسونه روان دي، بلکې د دې په خبره چې نوي تشنابونه جوړول د صوبایي حکومت کار دی. خود مقصد لپاره تر اوسه څه فاندیا رقم نه دی ځانګړی سوی.